دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنا یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنوندونکو، زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو او د راتلونکو ګامونو په حق له خبرو د پاره سره کتلی دي. د ارګ پیلامې کې ویل شوی دی چې په دې ملاقات کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د مخامخ خبرو د پاره د ټیم د جوړولو په حق له هم خبرې شوې دي. د ارګ د ویان مارسیال دوا خان مینپال په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل.
نن چې پولیس مشر د مصالحې د شورا د رئیس سره مجلس پر همدې باندې شي حکومت د مذاکراتو لپاره د مذاکراتي ټیم په اړه باندې کابل آماده کړي.
بل پلو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي دا ځل به د سولې خبرې یوازې کابل ته منحصر نه، بلکې د هېواد د ټولو برخو استازي به پکې ګډون ولري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وویل په افغانستان کې افغانان د سولې په ملاتړ د سیاسي موافقې په لاسلیک کولو یوې فیصلې ته ورسېدل او اوس په سیمه او نړۍ کې هم د سولې دپاره د افغانانو هڅو ملاتړ کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جوزجان په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي دي چې د ملکي وګړو یو رکشا د جوزجان ولایت د مردیان د ولسوالۍ د فاروق کلا په سیمه کې په ماین برابره شوې ده او چاودنه شوې ده. بل پلو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مارسیال فواد امان امریکا غږ ته ویلي دي چې د بادغیس ولایت د بالامرغا په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې و افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان دي. ښاغلي امان ویلي دي چې د طالبانو برید په شا تنبول شوی دی. د وویل چې په دې برید کې لس وسلوال طالبان هم وژل شوي دي، خو په خپله طالبانو په دې حق له تبصره نه ده کړې. همداشان د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د خپرېدو د ویرې په نړیوالو پروازونو لګیدلې بندیز وروسته د درې میاشتو نن ختم شو او د ترکش ایرلاین الوتکه د کابل په وخت د سهار په 2 بجو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کته شوله او 350 مسافرین د ترکیې د استنبول د ښار نه کابل ته ورسېدل. د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل راپور کې ویلي دي چې سره لدې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د کمیټې د 150 سپارښتنو څخه 40 سپارښتنې عملي کړې دي، خو لا هم په دې اداره کې فساد موجود دی. د کمیټې یو غړي مدثر اسلامي په دې حق لا داسې وویل.
یو د لوی څارنوالۍ د داخلي اداري چارو د سموالي په برخه کې او همدارنګ د جزایی اجراءاتو د سمون په برخه کې وړاندې کړي وي، هغه 80% تطبیق شوی دي. خدا په هیڅ ډول په دې معنی باندې نه ده چې لوی څارنوالۍ له فساد نه پاک شوی ده او هیڅ نیمګړتیاوي پکې پاتې نه دي، بلکې لوی څارنوالۍ کې د اصلاحاتو لپاره اوس یو ښه اساس او بنیاد ایښودل شوی ده او دا لاره باید د اوږد مهال لپاره تر ډیره وخته د راتلونکو کلونو په ترڅ کې تعقیب سي، ترڅو موږ وکولای شو یو صالحه او سمه او لفساد نه پاکه او ګټوره اداره ولرو.
دا کمیټه وایي چې په لوی څارنوالۍ کې د اصلاحاتو راوستل دوامدارو هڅو ته اړتیا لري. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د همڅو نړیوال خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خبرداری ورکړی دی که هند پرې حمله وکړي هیواد به یې په ټول قوت د هر ډول برید ځواب ووایي. شاه محمود قریشی وویل هند پلان لري په پاکستان حمله وکړي، ځکه غواړي چې د چین او هند ترمنځ د سرحد په سر د جنجال نه د خلکو پام بلې خواته واړوي. قریشی نن ویلي دي وروسته تر هغه چې هند د همالیا په سیمه کې د چین لخوا وشرمول شو او ماتې ورکړ شوه، اوس غواړي په پاکستان کې د عملیاتو لپاره کومه بهانه پیدا کړي. هند تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. بل پلو په پاکستان کې چارواکوي هغه مسافر وړونکي الوتکه چې 13 میاشت د کراچۍ ښار سره نږدې ولوېده او 9 کسان پکې ووژل شول، د لوېدو علت یې د پیلوټانو بې غوري وه. په یو راپور کې چنن خبر شوی دی راغلی دی چې پیلوټانو د کیناستو پر وخت د کورونا د ویروس د وبا په حق له خبرې کولې. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان نن پارلمان ته وویل چې د الوتکې پیلوټانو او د هوایی ترافیک کنټرول مسؤلینو اصول نه دي مراد کړي. په ایران کې چارواکوي درې تنه یې پر نیولې دي چې غوښتلي ماشومان د انټرنیټ د لارې خرڅ کړي. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمی د اسنا نیمه سرکاري خبري ایجنس ته ویلي دی چې د قدرېو کسانو کوښښ کوه چې د واړه ماشومان د انسټاګرام د لارې وپلوري. پولیس وایي یو ماشوم شل ورځنی او دوه نورې دوه میاشتنی و. پولیس وایي دغه کسانو د ماشومان د 500 او 100 میلیونو ریالو په بدل کې اخیستي ول او غوښتل چې په 400 یا 500 میلیونه ریاله یې خرڅ کړي. پولیسو ویلي دي د کسانو د انسټاګرام لس یا 15 حسابونه درلودل او ماشومان پکې خرڅول. بل پلاو د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته د هغې غوښتنې په وړاندې خبرداری ورکړی چې له مخې ایران باید د ځینو مرکزونو د تفتیش اجازه ورکړي چې ګمان کېږي تهران پکې اټومي مواد زیرمه کړي دي یا یې ترې استفاده کړې ده. ولسمشر روحانی نن وویل چې د ایران لپاره د سخت ځواب ورکول اسانه ول، خو هیوادې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې سره د همکاریو دوام غوره بولي. ایران په هغو مرکزونو کې اټومي فعالیتونه رد کړي دي چې په اړه یې یو لړ پوښتنې پیدا شوې دي. د ایران حکومت وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره د هغوی په خبره کې د څارنې واک نه لري. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاښ نارادو د واشنگتن د ستیرونه اوریا. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه په ورځ د مسکو په سره څلور لاره کې د پوځي پریډ ننداره وکړه. دغه پوځي ننداره په دویمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو په وړاندې د روسانو د بریا په ویاړ جوړه شوې وه. روسان د بریا ورځ هر کال د می په نهمه نیټه لمانځي، خو سږ کال یې د کرونا د وبا له امله ځنډول شوې وه. په نننیو پوځي مراسمو کې زرګونو پوځیانو برخه درلوده او په ترڅ کې یې بېلابېل ټانکونه، بلستیک مسایلونه او نور پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په خپل تازه راپور کې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې په چټکۍ د کرونا د ویروس د خپرېدو له امله اندېښنه ښودلې. یونیسف وایي دغه وبا د ماشومانو لپاره روغتیایي او تعلیمي خدمتونه ټکنی کوي. د راپور له مخې دغه ستونزې به ممکن په راتلونکو میاشتو کې د شاوخوا 4,950,000 انسانانو ژوند د خطر سره مخ کړي. او وروستۍ خبر دا چې د مکسیکو په جنوب کې سخت زلزلې شپږتنه وژلې دي. د زلزلې شدت د رختر په حساب 1.4 درجې ښودل شوی. زلزلې د مکسیکو په جنوب کې د آرام سمندر ساحلي سیمې لړزولې دي. لږ تر لږه شپږتنه وژلې دي او یو شمېر نور کسان سخت ټپیان کړي دي. مقامات ویلي دي چې 2 تنه په مکسیکو سیټي کې ټپیان شوي دي او څه د پاسه 10 ودانۍ زیانمنې شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي دي چې د مکسیکو د سه‌شنبه د ورځې د زلزلې مرکز د پوچاتلا ښار په 9.5 کیلومتره کې پروت دی او زلزله 6.5 کیلومتره د ځمکې د سطحې لاندې شوې ده. مکسیکوي مقامات ویلي دي چې په سیمه کې شاوخوا 200 کورونو ته تاوان رسیدلی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاښ نارادو د واشنگتن د ستیډونه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ته پاموکې لومړی رپورټ ته کالې یوې خوا د افغانستان د سولې لپاره هڅې ګړندې شوي، نو له بل پلوه په دغه هیواد کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه هغه څه دي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. په همدې حال اروپایي ټولنې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو نه غوښتې دي چې د یوې تلپاتې سولې لپاره له راغلي فرصت نه ګټه واخلي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لېږلې.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو 3,600 بندیان آزاد کړي دي او د نورو بندیانو پر آزادولو کار روان دی. د 15,000 طالب بندیانو آزادول د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالبانو اصلي شرط دی.
نن چې پولیس مشر د مصالحې د شورا د سره مجلس پر همدې باندې چې حکومت د مذاکراتو لپاره د مذاکراتي ټیم په اړه باندې کابل آماده کړي.
په مذاکراتو کې د خبرو د پیل یو مهم مورد د دایمي اوربان ټینګښت دی ترڅو د مذاکراتو د دوام لپاره بستر برابر کړي.
د طالبانو ویان سوهیل شاهین امریکا ژغت وویل چې تر اوسه د افغان حکومت 622 بندیان آزاد کړي دي، او کله چې حکومت د دوی ټول بندیان آزاد کړي نو په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری لري. خو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونو د سولې د پروسې په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. چارواکي وایي چې طالبانو په تیرو درو ورځو کې په بادغیس، لوګر، کندهار، بلخ، بغلان او بدخشان کې په خپلو بریدونو کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولي. افغان حکومت هم طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
بندیان چې طالبان یې خوشې کول غواړي حکومت یې نه خوشې کوي، او حکومت چې څوک خوشې کوي طالبان هغه نه غواړي. اوس هم چې حکومت کومې شمېرې یادوي 3600 طالبان ته دا د منلو وړ نه دي. طالبان وایي د لیست پر اساس شاوخوا 2200 یا 2800 بندیان خوشې شوي دي، یعنی 3500 چې حکومت یادوي وایي دا د لیست پر اساس نه دي. نو زه فکر کوم ستونزه اوس پر دې ده چې څوک باید خوش شي او څوک باید خوش نه شي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وویشت وزرانو په ګډه د افغانستان د جګړې پر ټولو شکیلو اړخونو ژغ کړی چې د سولې لپاره د رامنځته سوي فرصت څخه د یوې تلپاتې سولې لپاره ګټه واخلي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی رولاند کوبیا د دغه هیوادونو د ګټې اعلامیې په حواله وایي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی باید د دغه هیواد خپلواکي، اساسي قانون او ملي یووالي لا پیاوړی کړي. شنونکي وایي چې د افغان سولې په پروسه کې یوازې ګاونډیو هیوادونو ته د ظلمي خلیزات پاملرنه او د افغان حکومت څنډې کول د ناټو سازمان او اروپایي ټولنې اندېښنې راپورته کړي دي.
اروپایي ټولنه او د ناټو سازمان هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي، سره دې چې د افغانستان حکومت هم په اعتماد کې نه دي اخیستل شوی. تر څو چې ټول نړیوال په اعتماد کې ونه اخیستل شي او یو کانکریټي ستراتیژي د افغانستان د سولې لپاره متحده ایالاتونه ونه لري، دغه ډول خبرې یا دغه ډول مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بلخوا د مصالحه علي شورا مشر عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې طالبان باید سولې ته د رسیدو لپاره تاوتریخوالي راکم کړي. ښاغلی عبدالله چې د برتانیا او جرمني په ګډون د ځینو اروپایي هیوادونو ځانګړو استازو سره په یو ویډیو کانفرنس کې خبرې کولې، ویلي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره یو داسې پلاوی تیار دی چې د ټول هیواد استازیتوب کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
افغانستان کې نن هم د کرونا وایروس کمې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له بلې خوا کابل ته چې درې میاشتې دمخه د کرونا د وبا د خپرېدو له امله نړیوالې الوتنې ځنډېدلې وې، نن بیرته دا الوتنې پیل شوې دي. پام وکړئ په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت.
د عامې روغتیا وزارت نن د چهارشنبه په ورځ د 15مې ورځې لپاره په افغانستان کې له 2500 څخه د کمو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړي، او ویلي دي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې د کرونا د وایرس ټولې 234 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې خبر اعلان ته ویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ 20 تنه مړه شوې دي.
تیرو څلور ساعتونو کې 451 شکمنې پیښې نت شوی دی چې د غل جملې څخه 204 درس مثبت تد شوی دی، 509 روغ شوی دی او بدبختانه 21 مړه شوی دی.
دغه نو پیښه ورسته اوس په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9015 پیښو ته رسیدلې دی. د کرونا د وبا د پیل څخه تر اوسه 509 تنه په افغانستان کې پر دغه ناروغي مړه شوی او 9918 تنه نور له دغه ناروغي بیرته ښه شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیښې د تیرونه پرتله کمی شوی، خو لا هم د دې احتمال شته چې د دې ناروغي پیښې بیرته زیاتې شي. د دغه وزارت وایم ډاکټر اکبر سمسو د چهارشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې د عامې روغتیا په وزارت کې د فساد د شتون په اړه د پلاتون ژمنه وکړه، ویل چې سرپرست وزیر د فساد شتون په اړه یو کمیټه هم جوړه کړي چې د مستوي تنفس د دستګاګانو د قاچاق په ګډون به د فساد ټولې قضیې وسیړي.
تر مورد قاچاق سیودو
د 22 مصنوعي تنفس د دستګاګانو د قاچاق په اړه چې یو خبری اژانس خبر خپور کړ، او بیا هم په سرګنده د عامې روغتیا وزارت وایي چې چین هیڅ کله هم موږ ته د 213 دستګاګانو مرسته نه ده کړې. چین یوازې د 3 دستګاګانو مرسته کړې چې دوی د کندهار د کرونا د درملنې په روغتون کې موجود دي او دو نورې د هرات د کورونا د ناروغي د روغتون په ګودام کې پرتی دي
موجود هست.
د امیر وختي وزارت ویچ اوس مهال په افغانستان کې 202 شپته د مصنوعي تنفس یا وینټیلیټر د ځګاګانې شته دي. د وزارت یو پلاتونه پیل کړی چې لمخې به تریوي ونی په کابل ولایتونو کې د دغو د ځګاګانو د موجودیت یا نه موجودیت په اړه یو ریپورت ترتیب شي. د بلې خوا نن د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته نړیوالې الوتنې د نږدې درې میاشتو ځنډ وروسته چې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو له امله ځنډیدلې وي بیرته پیل شوې. نن سهار د ترکیش ایرلند د هوایي کرښې یو الوتکې شاوخوا 300 مسافر له استنبول څخه کابل ته رسولي او بیا له هغه ځای نور مسافر ترکیې ته وړي. د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر کمانډان جنرال سید عمر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د کورونا وبا څخه رامنځته شوي حالت ته په کتنې په هوایي ډګر کې ټول لازم احتیاطي تدابیر نیولي دي.
ټول آمادګي لرو چې هم قرنطین پروګرامونه لرو، هم ډاکټران دلته لرو او هم امبولانسونه لرو. څه خدمات چې د وزارت صدامي څخه تر وزارت داخلي پورې او د نور ارګانونه چې دلته په میدان هوایی کې ټول ته اطمینان ورکو چې پس له دینه زمونږ پروازونه دا آغاز دي، شروع کیږي او په ډیر په مطمئن سره مونږ آماده یو چې خلکو ته خدمات به ارائه کو. پولیس میدان ملکی چارواکی په ټول قوت سره آماده دي او صحی خدمات او اطفایه خدمات او نور خدمات چې مسافرین کچیرته ضرورت ولري مونږ آماده یو چې خلکو ته او مسافرینو ته ولاندې وکړو.
د افغانستان د ملکی وی چلن اداره وی چې ټاکل شوی سبا د جون په 15مه به امارات او شرکت به هم بیرته کابل ته لوتري پیل کړي. دغه دواړو شرکتونو د مارچ په وروستیو کې افغانستان او نړۍ کې د کورونا د وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله کابل ته خپلې لوتري ځنډولې وي. که څه هم دغه دواړو نړیوالو شرکتونو افغانستان ته لوتري بیا پیل کړي، خو هندستان او پاکستان لا هم افغانستان سره خپلې لوتري بیرته نه دي پیل کړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وی چې ممکن د دغه دوه هیوادو هوایي شرکتونه به د بلې میلادي میاشتې تر وروستیو افغانستان ته خپلې لوتري پیل کړي. افغان حکومت له وړاندې دننه په هیواد کې داخلي الوتنو د بیرته پیلېدو اجازه ورکړي، خو دا بهیر لا هم د کورونا د وبا د خپرېدو وړاندې حالت ته بیرته نه دی ګرځېدلې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو، د پژواک خبری آژانس اوس هم په خپل خبري باندې ولاړ دی او وایي چې د مصنوعي تنفس کوم دیش دانی ماشینونه ورک دي او د قاچاقبرانو لاسه ورغلي دي. موږ لږ مخکې د پژواک د خبری آژانس رئیس دانش کروخیل صاحب سره وغږیدو. کروخیل صاحب، تاسو پرون ولسی جرګې غوښتي وي، تاسو هم ترلی وي او همداشان د عام روغتیا وزیر هم، هغه په خپل خبري ولاړ دی چې د ماشینونه هیڅ یو دانه هم ورک نه ده او تاسو وایي چې نه اسناد لري. بلاخره نتیجه څه شوه دي؟
ها، پرون موږ کله د ولسی جرګې د روغتیا کمیسون ته لاړو، دغه موضوع هلته هر اړخیزه وڅېړل شوه. موږ ډېر مستند د دوی هغه لومړی لیست چې دوی اوس هم په دې اصرار کوي او په دې تاکید کوي چې دوی وجه دغه تنفسي آلې دوی ته سره مرسته شوې ده. موږ په هماغه وخت له دوی سره ځینې داسې د دوی خپل اسناد او د دوی راپورونه شریک کړل چې په هغه کې د ترکیې او دغه راز د قطر دغه مرسته شوي وینټیلیټرونه دوی په لیست کې نور شامل کړي. نو موږ دې تفاهم د پرون ورسېدو چې مخکې له دې نه چې پژواک له دوی سره نور معلومات شریکي، لومړی د دوی لپاره په کار ده چې د افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له مخې دوی باید ټول هغه تنفسي آلې چې هغه د کورونا د وضعیت نه مخکې د صحتامي وزارت درلودې له کومې منابعو سرچینو نه لاسته راوړي خپل اخیستي، او د دې کورونایي وضعیت له پیل سره چې دوی سره څومره مرسته شوې دا د سیریل نمبرونو سره دغه وخت د اخیستلو سره یا د ترلاسه کولو سره لومړی باید د ملت سره شریک شي. بیا موږ دغه نه وروسته هر خالګاو یو نیمګړتیاوي چې په دغه لیست کې وجود لري هغه د خپل ولس سره شریک کړو.
یعنی تاسو کافي شواهد او اسناد لرئ کوم دیش دانه ورک دی او تاسو وایئ چې د قاچاقبرانو لاسته ورغلي دي؟ دا څنګه؟
کافي اسناد او کلیپونه لري. موږ ډیرې هغو غوښتنو ته لاسرسي پیدا کړی چې نه یوازې قاچاق باران داوا کوي چې دا د موږ سره په واک کې دي، بلکې هغه ملي سوداګر چې غواړي دا ترلاسه کړي، هغه د نرخونو چې اوس مثلا خپله قاچاق بار هغه د یو تنفسي عالی قیمت ورته $10,000 وایي، دوی د $5,000 غواړي. اول دوی ورته وایي چې $15,000 من ته راکه، دغه ټولې د پروسې اثرات په لاس لرو.
نو دغه چیرته بیا وړل شوي دي دا معلومه ده؟ د افغانستان
تر کومه حده چې موږ اطلاعات په لاس لرو او دغه پروسه هم له نږدې څارلې، متاسفانه هغه وینټینټورونه پېښور کې حیدرآباد ته رسېدلې دي. اول تم تقریبا موږ دوستان هڅه کوي چې په اصطلاح هغه لاسته راوړي. نو
او دغه قاچاق باران چې تاسو وایئ دا افغانان دي خارجیان دي، داسې معلومیږي نه؟
نو دې کې خو شک نشته چې د لوري خبرې چې کله موږ اورېدې هغه خو به د بیکور اوسېدونکي وو، خو دغه څوک دا وسایل اخیستل لا وګوي لمن لا وګوي نه وختنه کړې وه، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا یو طبي او تخنیکي مسله ده، رسنۍ خو په هره برخه کې دومره کافي اطلاعات او معلومات نه لري او نه بیا دومره پیسې لري چې دا وسایل لاسته راوړي. نو له دې خوا ته داسې اعتمادي باوري ملي سوداګر موږ له ځان سره درلودل، تر څو موږ هغه حقیقت یا کوم موخه او هدف مو چې درلود چې د دغو تنفسي آلو قرچا کېدل او له هېواد نه ویستل دا د ملت سره شریکو زه په پوره باور د ملت وایم چې هغوی ته موږ رسېدلي یو.
مننه دانش کاروخیل صاحب د پژواک خبري آژانس رئیس کور دی ودان.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. که څه هم د امریکا په شپږویشتو ایالتونو کې د کرونا ویروس د پیښو شمیر زیات شوی دی، خو د روغتیا جګپوړو چارواکو پرون سېشنبه د کانګرس غړو ته وویل چې له کرونا ویروس سره د هیواد مبارزه مخ په ښه کېدو ده. کرونا ویروس د امریکا په کانګرس کې وروسته له هغې د بحث مهمه موضوع شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ وویل چې هغه د کرونا ویروس د ټیسټونو د کمولو غوښتنه کړې وه. نور جزئیات پر رپورټ کې اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د کرونا د ټیسټونو د کمولو په اړه یې وړاندیز ټوکه نه وه، ځکه د ټیسټونو سره د کرونا قضیه ډېرې رابرسېره کېږي.
زه ټوکه نه کوم، اجازه راکړئ روښانه کړم. مونږ په نړۍ کې د ټیسټونو عالی پروګرام لرو. مونږ په نړۍ کې تر بل هر چا ښه ټیسټونه کوو. زمونږ ټیسټونه ډېر ښه دي، تر ټولو ښه ټیسټونه دي. له ډېرو ټیسټونو سره ډېرې تیزې رابرسېره کېږي.
سپینې ماڼۍ لږ وروسته له دې څرګندونو څخه په شش وه، او د کرونا ویروس د کاري ډلې کارپوه ډاکټر انتونی فاوچی په کانګرس کې د استازو مجلس غړو ته ویل چې داسې نه ده.
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، مونږ ته هیڅ داسې نه دي ویل شوي چې ټیسټونه کم یا سوکه کړو. دا یو حقیقت دی، په حقیقت کې مونږ به ټیسټونه ډېر کړو.
نورو امریکایي چارواکو هم دا خبره تایید کړه، خو دیموکراتان لا هم د حکومت د غبرګون په اړه ستر اندېښنه لري.
مونږ اوس هم په ورځ کې د 900,000 ټیسټونو څخه چې د عامې روغتیا کارپوهانو ویلي وو ورته اړتیا شته، ډېر شاته یو. د حکومت لخوا د ملي ټیسټونو د ستراتیژۍ د علمي کولو مخه هم نیول شوې ده.
مطبوعاتو تبصری
کاغذ مدنی دی اعلان په اوسه سپاسو لیکي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل حکومت په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر زیاتوالی ناکامي بللې وه او دغه جنگ د دوام لامل مایوسی څرګنده کړې وه. ورسپانې په هغه رپورټ کې چې د جون په 24مه چاپ کړی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د برطرفه شوي پخوانی مشاور جان بولټن د نوي کتاب په حواله لیکلی. د بولټن کتاب چې د روم ویر اټ هپن یا هغه خونه چې دا پکې پیښ شو تر عنوان لاندې چاپ شوی او د جون په 24مه خپور شو. د جان بولټن په وینا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غوښتل په دویم کال کې امریکایي عسکر له افغانستان نه راوباسي، خو د دفاع پخوانی وزیر جیم میټس او د پینټاګان نور لوړ پوړو مامورانو مخه ونیوله او هغه وهڅو چې نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته د جنگ لپاره ولیږي. د جان بولټن په وینا ټرمپ په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د زیاتېدو په اړه پر خپله پرېکړه باندې پښیماني څرګنده کړې وه او دا یې ویلو چې دغه نه ختمېدونکي جنگ لپاره د نور عسکرو لیږل د هغه د قدرتي سوچ او فکر او د جمهوری ریاست لپاره په 2018 میلادي کال کې د کمپاین په وخت خلکو سره د ژمنو په خلاف دي. جمهور رئیس ټرمپ نظامی مشاورینو او سلاکارانو ته ویلو کوم یو ډیر غټ بم چې د ټولو بمونو د مور یا ایم او ای بی په نوم یادیږي هوایي قواو په 1996 لمریز کال کې د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې غورځولو پر جنگ باندې هغه زیات اثر ونه کړ لکه چې ما یې توقع کوله. ټرمپ د دفاع پخوانی وزیر جیم میټس سره د یو ملاقات په دوران کې هغه ته وویل هغه څه چې تا لمانه غوښتي ټول مې درکړل، نامحدود صلاحیت مې هم درکړو خو لګیای ماتې خوري. متحده ایالات فعلاً په افغانستان کې 8600 عسکر لري او له طالبانو سره سکال په فروری کې په دوحه کې د سولې د توافقنامې د لاسلیک کېدو په تعقیب د خپلو عسکرو په کمولو پیل کړی دی. د سټارز اینڈ سټرایپس پوځي ورځپاڼه د جان بولټن له قوله لیکي په داسې حال کې چې امریکایي مامورانو په دوحه کې له طالبانو سره د اوږدو مذاکراتو وروسته د سولې توافقنامه نهایي کوله، د امریکا د خارجه وزارت او د دفاع د وزارت یا پینټاګان د مامورانو ترمنځ د معلوماتو د افشا کولو په سر څو وارې ټکرونه شوي وو. خارجه وزارت او د پینټاګان ترمنځ دوه اړخیز خصومت موجود و. د سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې جان بولټن په دغه وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور و، په خپل حمله طالبانو سره د سولې د مذاکراتو کلک مخالف و. ورځپاڼه په بروکسل کې د بحران د نړیوالې خیریه موسسې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغانستان د چارو د یو کارپوه انډریو لوکن له قوله لیکي چې جان بولټن د خپل ټول ډیپلوماتیکي خدمت په دوران کې هیڅکله هم د امریکا د دښمنانو سره د مذاکراتو او ډیپلوماسۍ د لارې په غوره کولو باندې یقین نه لره. نو په دې کتاب کې چې څه د افغانستان د جنگ په اړه لیکلي دي باید تر یو حده پورې د شک په سترګه ورته وکتل شي. جان بولټن د دې کتاب په یوه برخه کې د 2019 میلادي کال د اگست په 10مه په سپینه ماڼۍ کې یو ملاقات ته په اشاره وایي کله چې ښاغلي ټرمپ دا وړاندیز وکړ واړي د طالبانو له مشرانو سره وګوري نو د سپینې ماڼۍ مشاورین حق پک حیران شو. په سپینه ماڼۍ کې د ویرې او وحشت فضا رامنځته شوې وه. د سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼه د دې مقالې په پای کې د امریکا د سمندري پوځ د متقاعد قماندان ایډمیرل جیمز سټاو ریډس له قوله لیکي چې د بولټن په دې نوي کتاب کې اصلا په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د اوږدې مودې د حالت له مصیبتونو ډک تاریخ برعاله او افشا شوی دی. ایډمیرل جیمز سټاوردس د 2009 میلادي کال نه تر 2013 میلادي کال پورې د ناټو د تړون د اعلی قمندان په صفت په افغانستان کې د نظامی عملیاتو د سرپرستۍ وظیفه په غاړه لرله. ورځپاڼه د نوموړي له قوله لیکي په داسې حال کې چې په مختلفو مواردو کې د فدرالي حکومت د مختلفو ادارو د مامورانو ترمنځ کړکیچ او تردد نوې خبره نه ده، خو جان بولټن د افغانستان په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوچ په ځینو مهمو او کلیدي اړخونو باندې رڼا اچولې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
قدر من اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مالشه.